ستړي مشي دا مشال لريو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و باندې د خبري غړې د سر موضوع د بے درکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان په یو عدالت کې اوریدنه شوې دا غی په اړه باندې راپور دی. د ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. خړومبه خبرونه خړومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د پکتیا له ډنډی پټان ورستو د خوست زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو راپورونه دي. عوامي نشل ګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې خلاف ټول ګوندي ځا کانفرنس کوي. اوکراین وایي د روس شل ډرون الوتکې یې نسکوري کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پکتیا له ډنډی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال لیلو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوي او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. خوس محل دواړو خواو ته ډزې بندي شوې دي. ځایي اوسیدونکي داوه کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د دوی په وینا د پاکستان د پولیساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د زازی میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګېدلي، خو ځاني تلفات یې نه لري. د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار زازی میدان ته رسېدلی او هلته ترنګ او حالات ترنګلي دي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا په کابل او اسلام آباد کې چارواکو په دې اړه په رسمي توګه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پلی تګ راتګ یا پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درو ورځو په دوران کې باید امیګریشن دفترونه نو ودانو ته لیږدوي، نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو په پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي. د نوموړي په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دوشنبې نه یو وار بیا د خلکو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. چارواکي وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ راتګ نه ټاکنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر امیر ولی خان وایي په پاکستان کې نایلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دی. هغه پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي، خو طریقې یې نوې زده کړې دي. مارشل لا پوځي حکومت ته وایي. امیر ولی خان وویل چې عوامي نېشنل ګوند به ډېر زر په روانو حالاتو د بحث لپاره یو ټولګونديزه غونډه راوبولي. امیر ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د آئین په دایره کې کار وکړي.
کوم ټول رايو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کومن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې به د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په جمهوری پروسه کې د پوز د مداخلې خبرونه ناسم دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د انتخاباتو پروسه شفاف وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې ده. د ترهګرې رد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم د غتن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چورنګیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. دا عملیات پرون ترسره شوي دي. چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پي مهم قومندان دی او ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو ترهګریزو بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی. د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان یې په بشکیک کې په یوه کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولي دي. پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورنو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارنګه د کورنو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکی زده کوونکي له کاره منع کړی دي چې په پلازمینه کې به په موټرسایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. پولیس وایي چې دا ګامونه د جرمونو د مخنیوي او په سړکونو د حادثو د زیاتوالي په بهرني محصلین په ککړې دي د زیاتوالي له امله پورته کړی دی. او رسته خبر ده چې اوکراین وایي د هوایي دفاع ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غوردولې دي چې دغه هیواد پر 50 سیمو توغول شوي وي. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولتاوا، وینیتسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نشکور کړل شوي دي. په سملاسي ډول د ځاني یا مالي زیانونو په اړه سندي ویل شوي. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولی سنی هوبوف ویلي د هغه خار د پاسه یې 15 بې پیلټ الوتکې ویشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بې پیلټ الوتکې د ملبې له وجې د خار په یوې ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روس د 2022 زیږیز کال په فرورۍ کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی و. د مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوې ځری دا مهم مطالب به هم وره. په پاکستان کې په زور عدالت درکشو کسانو قضیه عدالت تر رسیدلې ده. په عدالت کې سماحول
پدی باندې د جسټس محسن علي سٹانس دا او چې دا مونږه کلبا دا سيزونه ختميږي. پدی کې د ریاست انوالومنت د سيداري دا سې دي چې پدی کې انوالو دي.
د عوامي نېشنل ګوند نوې منتخب شوې مشر سنټر ایمل ولی خان وایي چې په سیاست کې د دغه هواد د پوز لاس وهنه د یاته شوې ده او باید سیاسي ګوندونه په یو ټغر راغونډ شي.
په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو پی سي روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کړو.
پر پاکستان مسلم لیگ لیډر میا نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې څه کوي.
او د ادبی نړۍ د یو ځلن ستوري استاد غزنفر اسد الله صاحب د یو کتاب پاړه باندې راپور هم د خبرونه برخه ده.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلي خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده.
قبلي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ سره تاسو مشال لريو ته وګي خبري غړای دا او د خبري غړای د سر راپور تاسو په امر راغړم. د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټس محسن اختر کیانی ویلي دی چې په زور او ورکولو پیښو کې ککړ کسانو سزا باید یوازې د مرګ سزا وي. دا خبره جسټس محسن کیانی په هغه سات وکړه چې کله د مای پښپاړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ګوهر مسجد په راپور کې
دا خبره جسټس محسن اختر کیانی په هغه وخت وکړه چې کله د مئی پښپړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. د اسلام آباد های کورټ د امر باوجود اسلام آباد پولیس لخوا فرهاد علی شاه اسلام آباد های کورټ ته حاضر نه کړل شو. ایس ایس پی اپریشنز اسلام آباد پولیس عدالت ته وویل چې پلټنې روانې دي او لزایا د ګوتې نخې هم اخیستل شوې دي. په دې اړه جسټس محسن اختر کیانی وویل چې زه تاسو ته اوس وایم چې ګوتې نخې به پیدا نشي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټر او د آی ایس آی سیکټر کمانډر په شخصي توګه حاضر شي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په بشري حقوقو او عدالتونو کارکونکي خبريال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په درجنو وګړي په زور ورکېدو نپس رخلاص شوی دي. د ککړو کسانو خلاف څوک نه گواهی کوي او نه ګامونه پورته کوي.
سیته از د نیو ټی وی سره د اسلام آباد رپورټر یما ټکم دا کیس یو تو یو کشمیری شاعر او صحافی احمد فرهاد چې کی دور جو شې دا غي کوشش کې بارا کې او کیس اسلام آباد های کورټ کې اورون پر کیس کې ایس ایس پی اپریشن خپل رپورټ جمع کو. پولیس نو ٹریس کړه نو او پولیس وی چې مونږه چې کوم نه نو دیگر ادارو ته لکه مطلب خوفیہ سکیورټی ادارو ته خطونه لیکلې دي. او پدې باندې د جسټس محسن اختر کیانی سٹانس دا او چې دا مونږه کلبا دا سیزونه ختمی گی پدی کی دریاست انوالمنٹ دے سیداری دا سیدی جی پدی کی دے انوالم دی
اسلام آباد ہائی کورٹ دا شاعر فرحاد علی شاہ دا کیس اوریدنی دا مئی شلمی پورے زنڈولی دی یاد دوی چی پا زورا ورکڑی شوی کسانو پا اڑا تر او سا پورے پاکستان کے قانون ندے جوڑ شوی او پا کال دو زرا یا وشتم کے وفاقی حکومت دا پا زورا ورکولو کسانو پا اڑا یو قانون دا قومی اسمبلی نہ منظور کړو خود سینیٹ نہ تر اوسه پورې منظور نشو په بل اڑخ دا په زور اور کړی شوی کسانو په اړه جوړ شوی دا پاکستان قومی کمیشن دا وای چې تر اوسه پورې پسلګونو وګړي بے درک دي گوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګی دو عدلی او پا پاکستان کی دا پوزی انتظامی ترمنزا دا ناندری زیادی شوی دی او دا سی پا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم دا خبری کی گی نو پا دیڑا باندی یو سیڈنی درپور زمگ ہمکار گلے آز برابر کر
پا پاکستان کی دا سیاستوالو او ریاستی ادارو ترمنز تاو تریخوالی کما نبی خبرانه دا خو پا رستیو پیخو او یو شمیر سیاستوالو لخوا دا عدلی پر زد پا دی رستیو کی دا زین منتخب پارلیمانی غلو مطبعاتی کانفرنسونو نخکاری چه وز دا سیاستوالو او عدلی یا دا عدلی او اسٹیبلشمنت ترمنز ٹکر رامنسته شوی په اسلام آباد کې شنن کې په دې نظر دی چې په عدلی تنقید کون کې سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغه تل په سیاست کې د مداخلي تورونه رد کړي دي په رستیو کې سېنېټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبری کانفرنسونو کې په عدلی نیوکې کړي وي سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندي نوټس هم اخیستی دی په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال الدین ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي
ایک تو یہ ہے کہ یہ تصادم
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغون کړي مانا یې مارشالله ده دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار پایین کې موجود دی خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی
اعزاز سید زیادہ کړه په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنې اداره ده چې اسټابلیشمنت مخیته ولاړه ده او مزاحمت کوي خو په اسلام آباد کې شنن کې هارون رشید د خبریال اعزاز سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې په خوا بیهیند دا سین بدوی لگیا او کارونه بکاو دباو به پیسہ تل خوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دی خپل ساتلی دی خپل شیر اغاز سره نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارمولا دا غي کې اوس دوی مخه تر تل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منیسټریان دي یا هدي هغه کې د دوی کسان پروتي نو دا اوس دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنا
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کیدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متیو لاجان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے
اس تو یہ ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنے غا تصادم مخترا غلی دی نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی تدی حالاتو لوجی ٹولو ادارو تا نقصان رسی کی پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی خو د منتخب استاد لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده کشری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا۔
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چھے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چھے دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک و ججانو حق علیق جدی نو وخستی چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی۔ دا حالات با پا پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمر اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چھ پا کم حیوادون کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حقو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنس تصادم روان وی۔
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ کچھ منگا فوج وایو، او درہم چیدے نو آغا عدیہ دا، نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کل د بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر فائټر په تور باندې یو کردار ادا کوي۔
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ۔ عوامي نیشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی۔ دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده۔ له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده، پوځ همیشه دا تورونه رد کړي۔ نور معلومات د غلام غوث په راپور کې۔
په دغاړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزی صدر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی۔ د ان پی مشر سینیټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل وند مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده۔ په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل،
یو ډله په دې اړه ده چې دا سړی په تړو څنګه، او بله ډله په دې اړه ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه۔ نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو۔
نن کو پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی، خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې څه کوټ وانه۔ نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده، خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دې کومه خبره چې څه کول وړم، لہذا کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق دلاندې مینیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده، دا نقطه چې بای د جمهوریت نه، د پارلمان نه، د دې کردارونو نه، د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا سوکاږي۔
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یو اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي، هم داراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي پاکستان د نورو گاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د گاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي۔
کم ملکم پا بل ملک کے مداخلت تے عوامی نیشنل پارٹی اگر رد کئی آگے سر دکھا تعلقوں ساتھ لے سی، او کو افغانستان دے، کو ایران دے، کو ہندوستان دے، کو چین دے، او کو نور کم ہم گاونڈی ملکوں نے دی چٹول سرا دکھا تعلقوں ساتھ لے سی، وقت تعلق بنیاد دے تجارتی۔
خو شینون کی وائی چی ترسو دا حیواد واک لرون کی گوندونا پا سیاست کی دا ادارو دا لاسوہنی مخا وننی سی او واکمن غوندونه د هیواد د نورو سیاسي غوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي، نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معاملہ نه حل کیږي۔ په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وویل، دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو غوندونو د وس کار نه دی،
د سیاسي غوندونو خپل ترجیحات وي او دی ال په یوزي کې نه کله چې د اقتدار نه بهر وي، کدی په حکومت کې راشي نو د دې ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین، هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي، چې کومې وادي وشي، کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې، بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوال وي هغه اقتدار کې راشي، هغه سيزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخواړي۔
د اتم فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام، فی پاکستان، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړې چې کراچۍ کې دوه هغه وسله وال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسله والې ډلې سره دی او دواړو تورونو د پاکستان ګوندي هیواد ایران څخه تربیت ترلاسه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري راکړي.
د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ڈی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ تمای پشپاړه سما کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالي نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نخښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړاندی کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن ورستو تری دار ازونه افشا شوې دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوشتمی فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په محل د سی ټی ډی پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړي دي په کراچۍ کې یاد ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو په سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھا مشکل.
راج عمر خطاب زیاته کړی چې وس محل په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالي ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هسي پیل کړی دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یاد ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډی پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالي ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه نئی د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر وسه یادی وسلوالي ډلې زینبیون بریګیډ په دی اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډی پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی او هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی او خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهر کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور زرونه زیات علاقان چې د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیږلي دي. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا علاقان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پاڼه چنار کوئټا کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یاد ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځ غورځولي او بندیزونه پر هم لګولې دي. لدی وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پر هم لګولې وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم پولیسو وخت په وخت زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په شلمه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه. او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال یو سل سلور پنځو سرکاري پوهنتونونه دي. په شپږ شپېتو پوهنتونونو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم ترخو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمہواري ورکړل شوی دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر دانه کې دوله وجه د پوهنتون په تنظیمي او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د ماشیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر ظهرول حق وايي د پوهنتونن مالی ذمہواری، دس دکون کو ڈگری، دوستازانو یا نور عملی برتیانی دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وی.
یونیورسٹی چې دی هغه بغیر د وی سی چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانګوند کار دی. چیف ایگزیکٹیو به او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر به د یونیورسٹی چې دی ټول ایکسپنڈیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنگلی به د ایکسپنڈیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسٹی نه یو روپے چې دی څوک خزانه نه خرچ نه شي کولی. اوس دا بل سړی نه شي کولی چې څومره اکیډمیک مسئلے بھی نو منگ اکیڈمک کونسل کو چې وا چانسلر نه دا میٹنگ ونه کیږي. دا شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسٹی پلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه دی کوي. نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وی پکې سیاست او خوخي نه خوخي ونه کړل شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه وا چانسلرانو ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دی شوی. نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استادې هم وای سیاست مالی کشالی او د سیاسي خلکو خوخي نه خوخي لوجه دا ټاکنې ځن ښکار شوی دی.
یو خبره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا دا د نمخ کې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر رسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوسې پوینټ پینسو کې خدا دې چې دا تیر د دوه کال درې کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو. دویمه خبره دا چې جی سی فند هر سال کمیږي او بل زه به دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسټو کې چې کوم دی نو جاب سټور په فیورټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی، پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچي د وی سی اپوینټمنټس لیټ شو.
نو موږ وایي تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا څوکۍ خالی شوی او اعلان شوی هم وي. خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت اوس بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوی. نگران حکومت کې څه پریکړه شوی هم وا خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دي چې دا ډول ټاکنې اپریکړه وکړي. ولې په دې لړ کې مو چکل د خیبر پښتونخوا د لړز دکړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل. نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړي چې اول به صوبایي کابینې ته په چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لړز دکړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې ټول ټال یو سل سلور پنځوس سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په نهه ویشتو یونیورسټو کې څلوېښت مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په لسو پوهنتونونو کې پنځه وایس چانسلران او پنځه قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په څلور ډېر سرکاري پوهنتونونو کې لس مستقل وایس چانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالي پرتې دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلورش دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د پکتیا لرنی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په ځاځي میدان کې هم د افغان طالبانو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال لیرو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړي وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوو ودانو ته منتقل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نااعلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کولې مشکل کړي دي. هغه پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چونګ چورنګۍ سکې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان دي په بشکیک کې په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي. اوکراین وایي د هوایي دفاعي ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر 5 سیمو توغول شوې وي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډید مو وړاندې کولو. اوس د بلوچستان په لور وردو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره د حکومت مخالفونو ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړي توګه ناراضه بلوچستان سره هم خبرو ته تیار یو. ناراض بلوچستان دوی هغه وسلوالو ته وایي چې د پاکستان ریاست پر ضد وسلواله جګړه کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره د ازبختلاب د په خاصه توګه د ناراض بلوچستانو سره خبرو ته چمتو دي. نوموړي د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پونتون یا بیوټمز کې د دوه ورځنی ادبي فیسټیوال و ورستي غونډه ته په خپل وینا کې کړه ده او زیاته کړه د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالي راغلي دي دغه د ختمول لپاره ہر ڈول گام پورت قبول تا چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا. وہ ایک فریق بات
وہ سم ریاست پوار وار دا مذاکرات او خبرو فاتح دی او کد خبرو دا لارستونز ہواری جی نو تر دیر شا خبرہ بلد سکے دلائی سی. بلخوا دا بلوچستان دا علا وزیر ودی خبرو تا دا صوبے زیادہ ملت پال سیاسی جماعتو ہرکلائی کڑی دی. دا بلوچ ملت پال ڈلی نیشنل گوند مرستیال صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ د مئی په 18 نیټه او مشالې دوته ویل چې د بلوچستان ډېر رئیس تونځي د وفاق سره تړلې دي او اواری ته په عجله توګه اړتیا لیدل کیږي.
تاروین تمین بعد ارسنه چې اختیارات ملاب سوی دي بلوچستان ته دغه مشترک مجھے اوس نور نه غواړو. مثلا آرټیکل 158 کې دا دي هر ځای سره چې ګیس پیدا کیږي اول دغه فیڈریټنګ یونټ ته دي. زموږ ګیس تقریبا اوس پروډکشن 17-20% دی پا نیشنل پروڈکشن کے اور اجمس ڈومیسٹک کنزمپشن چی دے اگر خالی 0% دی نو دلتا دا گیس لوڈ شیڈنگ دی دا بجلی مسئلے دی. دریم اصل خبر ادا دا چی آرٹیکل 172-3 دی ایکوال ان جوائنٹ شیئر دی پا گیس اینڈ آئل کے پا دے باند امپلیمنٹیشن اسے پا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بلوچستان اسا چیش دے ترقی دا دی چی کم از کم پا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بلوچستان تا 20-30% دی شیئر ورک.
کچم دا ناراض بلوچستانو یا هغه وسلوالو ڈل خاطر دم گڑی پوری دا اعلی وزیر پر دی ورستی امر څه خبرګو نه دښ کار سوی. خو په تیر وختو کې یاد ډلو په وار وار ویل دي چې د بی اختیار خلکو سره د خبرو هیڅ ډول ګټه نشته. د دې څخه لمخه د اپریل په 23 نیټه هم د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په کوټه کې د ازبختلاب د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې و کمیټي جوړه کړې وه. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی.
دا یو ډیره سنجیده عمل دی او د استفاره یو ډیره سنجیده با اختیار کمیټي او د هغې ضرورت دی هغه کدبونه واخلي او تر ټولو اول خو هغه جمهوري او سیاسي او وطندوستو قوتونه چې دلته دي د هغو د مشرانو سره خبر واوسي، بیا د هغو د اطمینان نه پس چې دي نو هغه خلک چې خوابه دي وایي دا راز دي او یا توپک ته لاس کړي دي بیا د هغه سره خبرې وسي، نو هغه وخت به سړی دا ویلی شي چې دا واقعي یو سنجیده بل دي.
خبریال سلیم شاید تھا
نن چی خبر معلوم ہے کہ اور جکم کل دی دوی پسی اغم دا واڑی چی دا جکم ناراضگی دی ناراض بلوچان چی دی دوسرا خبر دا یو شیر پیشرف دی جکم یوز چی دی ولی چی دوی مسئلے دی دا بیروزگاری مسئلے دی ہر کال چی دی دیر سٹوڈن چی دی اغا یونیورسٹیان سر فارق دی جی لیکن دوی تا جواب نمیلاوی
دا دمونی وارد چی پبلستان کی دا تیرو دول سیزو سخا دا زیاد وقت رائیسی دا امنیت وزا ترنگلی دا ځکه چې ځینې بلوچي وسله والې ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بېلابېلو برخو کې وخت نا وخت عملیات کوي چې له امله د دواړو خواوو ترڅنګ وعده ولسته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسله والې ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوي کوي، خو حکومت همیش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په څیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک پاین کې له 15 بدلون سره سم دا سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شامل شوې دي. دوی ویلي چې د سیمو ته لومړی 15 کال وخت ورکړی او بیا یو کال نور هم غزولی وو او نور بای ونه غزوي. تفصیل عمر دراز نه ورو
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړی قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلی زلو ملکن ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل جواب کې ویلي چې د 25 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوه. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس 15 کاله ور باندې ټیکس لاګو نشو، یو کال نور اضافه هم شوه چې د روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلی کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس د غلطه هیڅ کم بدلون نه دی راغلی. د نام نه اشکار دی، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فټا به مزید ټیکس فری زون نوي، دا خلک سره ډېر لوی زیاتی ده. ایس یخ پل کاروبار دا سے پساوکا طریقہ سارا نشی کڑائی، دولتا ٹارگیٹ کیلنگ دا، دولتا اغوا کری دو، دولتا دمکی دی، سیکا دا سے روان نشی تیرا وائی چے ایغنا دائی خواش وی مطمئن وی. لہذا دا یو بل بوجھ دا چے وزیر خزانہ طرف نا پا میر بوندی امپلیمنٹ کی جی. میر وزیر خزانہ تا دا ریکویسٹ کی چے داغا بوجھ دا پا میر بوندی نشی کشیر دا او دی دا مشتا ایکسٹینشن ہوشی 2030 سے زکا چہار سڑائی دولتا په تکلیف شه. دا
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. د اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي چې آیا قبایلی زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې؟ د سلویختو کالونو راهسې خو په جنگ کې دي، اقتصادی تباہ شوه. د شمالی وزیرستان د پاکستان قومی اسمبلی پخوانی استازی او ملی جمهوری غورځنګ مشر محسن داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لګول وځنډول شو.
پاغه وخت یا چونکه سرګدار وزیر خزانه او وی غډیر زوت دلایل په ورچ مشتا آی ایم ایف اجازهت نور کوي بهر حال به چې مو خبرو سره وکړه سیاره آی ایم ایف ته مشول وکی نو بهغه نه بده به خبره بدل کړه دا و چې نه خدا خو د پنجاب او د نیر وطن چې حکیم سٹیل انډستری دو د نیر انډستریلیست دا غدا کلا کو نو مو ته چې کول میرا کې به سنه کر خو نی وی کنه قبایلی را کیدی د ټوله محروم دي تیار کسم کیسه نه او اخر مېغه سرګدار یا پرمنستر یا دے خبر تا مجبور کرو کہ یو کول بمی دا خبر نیرا ایکسیون کی تو چار دو چھ مثال نیرا سیاسی پارٹی یا خدا بندیش مضبوط مجا بدرگا کو نی قبائلی عوام سرا
دا یدوانے دا چھ ملکن ڈویژن او قبائلی زیلو بجاوڑ محمد او نورسیمو کے وقت پا وقت زائیو لزغن ڈکڑی دو یویلی چھ اس محل نوی ٹیکسونو تا تیار ندی او راتلون کی دو زر در درشم یا پینزه درشم کال پوره یا دیسی می ٹیکس فری زون گرزولو غوخته نگڑی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی که ل روانو چارو چخا د خبری دو ترچنگ شننی او تبصیری هم اوریدای شی.
تاس مشال ریڈیو تا غوگی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو د انټرنیټ د لارې بیلابیلو کاروبارونو په لمخه کړې چې پکې امیزون تر ټولو ډیر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د آنلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي. نو نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګي کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دی زیاتره دا سوق دی او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز سدي.
پاکستان کې تاتا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي. نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ده چې د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویم خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکي سپوز ډالر گچم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغم انا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا ٹول ٹیکسز پر مدد کے مانا بلا پیسے کٹکی گی پے پال نشتا دا گرنگ نور دا سی بینکس تی کچھرے دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسیس نورم سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل چیو اغا بند کل چیو دا غی شات وجه صدا بیسیک بنیادی دنیا ولی په پاکستان کې په کاروبار کون کو باندې اعتماد نه کوي.
چې کله د امازون اکاونټونه سسپند شو سر رپورټس دا دي چې هغه 13000 اکاونټ شو صدا دي چې هغه 11000 صدا اگزیکټلی د امازون د افیشل ز طرف نه سر رپورټ نه دی دغه شوی. یو خدا وا چې په 2022 کې دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو ادا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دلے ہو. ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا پا یو سپیسیفک ویب سائٹ نا چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نوي یا تا خپل سٹور کې نیږي بلکې ته بل ویب سائٹ نا غو پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دی مارکیټ زونه دي پاغه زګونو کې سمره سکوپ دی د سٹون ټاون د لپاره سمره اپورچونټي یا موقع خلکو تشته دی. پاغه
پاکستان لاسټ 3 ایئرز نا 40 لاکھ فری لانسرز دلته جوړ شوی دی. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسنګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسنګ سروسز ورکوي په دغه دغه پلیټ فارمز کې. دین علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټ فارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټ فارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاسټ څلور پنځه میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ډیټیل جوړ وال مارٹ شو ٹک ٹاک شاپ شو اغینا علاوہ لزارا شو اغینا علاوہ نور دا سی پلیٹ فارم شو اٹس اے شو اغیلا پاکستان افیشلی نہ دے اناؤنس کرے چھ تپ پاکستانی ڈیٹیلز بانے اکاؤنٹ جوڑے شو خو بیا ہم پاکستان ان دغا پلیٹ فارم سکیم کار کئی ڈفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانیز لا سروسز ور کئی د خپل سکل پ بنیاد بانے. نو سکوپ کتا سو گو رہی نو پر روان وقت کے دا ای کامرس پاکستان چکم 1.6 بلین مارکیٹ تے اگر گرو شوے دے 2-3% فرام لاسٹ ون ایئر.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو د کراچۍ ښار کې د مرمرو یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانې یا فیکټری لري د یادو کارخانو مالکان کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو شو کلونو کې د برېښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاد علي خان راکړي.
دا کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی دمائی پپنجلسما مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لقبلا د ماربلو فیکٹرو کار ادریدل دي او ډیر کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګا د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړل وي 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا چې د 13 د 2 کالونه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دینو کمو او زیاتې کارخانه چې کم دی وخت کې دي. زمنګا چې کم غټ یونټونه دي په مونږه پیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او پاغه کې د وخت کې نو او یا پینځاو یا یونټه چلیږي او غم اته غنټه خپل کار کوي.
دا ماربل اتحادیه یو بلغړې نیاز امین بیا وای په تیر دوه کالو کې بجلی شپږ سو فیصد ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړې ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم ده 600 فیصد بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړې لگ بھگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریټ گرانے دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وله. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیر گرانه شوی ده. دا غو وجنه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیټرو ریټ ملاوي دو اگر ریټونه هم نیم شوی دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکې صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه سلیری سات روانه به خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد دا غینې شي کوم ټکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دی. کارخانه ولا تقریبا فیکٹری سب بند شو سجو خلکو خرڅ کې چا واټی کلی خرڅ کړي نو تقریبا په بندې دی. موږ په خپل شوروم دی او فیکٹری را سره نه دی. فیکٹری چې کوم بیل لازی هغه لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکې شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کار کوونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2,00,000 روپۍ بیل لا کوم اوس ما پسې 22,00,000 روپۍ بیل لا دي. نو دا غیر وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانه بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. دا غیر سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران دارسنو ډریوران دا ټول غون تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه او بيستاري اور ټول سب بے روزگار او شو چې سب سوق نه دی هغه تقریبا د فیکټری میټری باندې د بجلی د هغه وجنه.
په کراچۍ کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال ریډیو ته استولي په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپنی یا نېپرا ټاکي. نوموړي په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس الکتریسټی ډیوټي او نو ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیر وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو، نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالره ملو شوي دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د IMF نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د IMF یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی، د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایی خلکو په مرسته یو شمیر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډیری لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامند ولسوالۍ کې د ځایی خلکو په همکارۍ 4 قلمه لرغونی توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې 2 خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامند ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال راډیو ته ویل
په دې کې 2 دانې هغه خاورین ډولۍ ورته ویل کی او یو د اوسپنې ډولۍ ده، او دې کې په خوشامند کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایی خلک د اوبو د یوه خامه کانل په کیندلو بوخت وو. د یاد سیمې اوسیدونکی ګل خان وایي کله چې دوی د لرغونو توکو نښې ولیدې نو کار یې بند کړ او په دې اړه یې اړوندو ادارو ته ځواب ولیږه.
بل وخت سمدازي ده او سره کټ ته جوړوي کرا وختلې کټوري په لای بغت وي سره د کناډو مزي باندې کې شو ته دې شته لاس موږ د وړه خبره حکومت ته ورکړه چې راځي دا ځای موږ پورې معلومه.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمېر فرهنګیان وایي چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې لرغوني آثار موندل کیږي، خو دا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز ته لیږل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثارو لپاره دی موزیم رامنځته کول دي. لومړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار بخپله په پکتیکا ولایت کې وساتل شي، د پکتیکا خلک به نور هم د ډول تاریخي آثار او پارزښت او اهمیت باندې پوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زړه کې ترڅو پکتیکا ولایت راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
ادوارو ته شخصا پکتیکاوالو ته د اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخکلي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي، او ان شاء الله ټول ادوارو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې ان شاء الله دا تاریخي آثار به ان شاء الله ساتل کیږي او پوره اطمینان درکړو. دا تاریخي موزیم ته د پکتیکا شان چې تاریخي موزیم ته به ساتل کیږي او پوره اطمینان ورکوو.
یاد دی وی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامند ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یو وړ مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 300 کلنو 9 شپېته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال رادیو
پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو یو سوله پی فکرونه د استاد اسد الله غزنفر د تازه خپور شوی کتاب نوم ده. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوې دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکو لپاره اړین بولي. د مشال ریډیو خبریال د کتاب د ټولو تفصیلاتو په اړه د مطالعې لسوتنو مینوالو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. راځي چې دا وګورو.
یو سو لپی فکرونه د استاد اسد الله غزنپر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش پرندوی ټولنې په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خبره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمی او ادبي مسایلو سلويخت مقالې زیر شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوسته چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباور کوي.
که څه هم استاد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نومر کړی دی، خو له هر جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي ترڅو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو په لکه ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتابی لوسته دی. نو موله وایي چې د دې کتاب د لوستو وروسته ورته استاد اسد الله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېخېده.
ما چې یو سوله پی فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډه ښکارا شو چې دغه کتاب دغه نسخې ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختمه شوي وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې کزه د دریاب څخه سلويخت ملغلره وبولم نو مبالغه به مې نه وکړي. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلره موندلي او مخته راډالې کړي.
د ختیز ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسول زیاودین متمل مشال رادیو سره په خبرو کې د استاد اسد الله غزنفر خپاره شوی کتابونه د هر قشر لوستونکو لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډیره خېګنې لري، خو زما پان نصر ساده، بے تکلفه او روان دي. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستای شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي، که د مازی خبره راخلی نورنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپل مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نو وخت کنقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هر موضوع چې څومره خونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي، او همدا د هنر دنده دي. استاد که په کلتور غږیږي، که په تاریخ، که په ادب غږیږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږیږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یو نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خو دا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو سو لفي فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه، د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په اخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده، او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوې کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکو تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسیلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خدا. هغه په جواب کې وویل،
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دی چې پیچلي خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده، لوستونکو خپل اړتیاوې لري او د لوستونکو د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکو ته رسیدل زده کړي. یو دریم ټکی هم شته، د لوستونکو ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل به خوند او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د سراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خبرندوی ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ.